پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر توندې څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکو. دا به هم واورئ چې په وروستیو جګړو کې په اروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستمنې شوي.
د جنګو د لاسه نه څوک رانیوای شي نه سوداګر راځي چې رانی شي.
په خوست کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
د میاشتې مې یو دوه یو لاک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي، شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اورېدلی شئ. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپله کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پېښې ثبت کړي دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینۍ سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویرې لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دورهي مشري هم په غاړه لري، په غوښتنه رابلل شوی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوه ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د دې شورا دورهي مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د دې شورا د مشرتابه وار رسیږي. بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقیناً هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي. موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پر وړاندې کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې مشته وفادار پاتسیبی او پر ځان لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېر شپه د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ځنګلونو اور لګېدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډېرو چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګل کې لګېدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دېرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې 50 تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډارې شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهېږي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. وروسته تر دې چې د 2008 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شایي دا د طالبانو پر ضد د یو امریکایي ډیپلومات تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اوج سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان د سولې ډاری کی او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شزدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او اوسنی هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برېټانیا دایمي استازي برابر ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بارا د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، برېټانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیسته لرې شي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاص شي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنګ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا شارج دافیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارې شي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کیږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدني فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پهلنه د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د ښار د چهلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستې دي، ټول ښار اور اخیستې دي. د جنگ لامل څخه جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د ښار. دا اوس پهلن جنگ روان دی، ټول ساحه د جنگ په جګړې زالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وسره لمبه ده. دا اوس پهلن د خلکو کورونه اور اخیستې دي، د خلکو مارکیټونه اور اخیستې دي، خلکو خپل خلکو اور اخیستې دي، خپل انسانانو اور اخیستې دي، د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي، په کورونه کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کس پیدا کیږي چې دا اوس پهلن فقط ته خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه د خلکو وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر په سخت حالت کې دی. اته چې مړی ورته پراتی، زخمیان ورته پراتی، تر شپخانو پورې نسی رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس په لنز ما د ملګری سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس فقط د خپل د کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې کراله.
بلې، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شئ چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاتخ زیات میر زیات کړي، د شاتخ کډوال سوي دي، لیر پرتو سیمو ته اطراف ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نسي کولای چې خپل کورونو ته ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو وګورئ چې د یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګهر په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي، چلته طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي، د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، شجاع او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سول، د بمبار تر د غلاندې رااله. یو لورې هم ملکی خلکو ته د ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم د وغوی د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په شهر کې بلن منزل سنگر ګرځوي، د هغو څخه استفاده کوي. د بلې خوا ته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په شهر کې دی، هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنۍ حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي، دا په زرهاو کورنۍ اوس هم د شهر په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي، دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې حالت څخه په دغه اوسنۍ چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا ځین نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سارا مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نسو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نسو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا سل نه دي، دوه سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تېر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلی کونې په نامه باندې کومه ساحه ده، چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی، او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپله د صحتانې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم د آواز پورته کړی دي چې نور موږ نشو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروف یو، شپه ورځ مصروف یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واورئ چې په ځینو سیمو کې بدې اقتصادي اغیزې هم پر ځای پرې شي، البته حتی په هغو سیمو کې چې هلته له جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د کابل او ګردیز اډې موټر چلوونکي وایي په هیواد کې د وروستیو او جنگ جوړو د زیاتېدو له امله د دوی د موټرو سورلۍ کمې شوې ده او کاروبار یې سخت اغېزمن شوی دی. دوی وایي په لویو لارو کې د جنګونو له امله یې وسایط په مرمیو لګېږي او ځینې وخت د موټرو چلوونکي او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن درخولي اردو چارواکي وایي د لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یې ځینې قانوني اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نږدې 18 کلن جمشید غږ دی چې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د کابل ګردیز اډې تر څنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. دا یوه مشرور یې د خوست کابل په لویه لاره موټر چلاوه او له دې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نوموړی د تیر شوي لوی اختر څو اونۍ وړاندې هغه مهال چې له کابله یو شمېر مسافر خوست ته روان کړي وو د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ یوې مرمۍ ترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي
کوبل نه وتله وم په لیار کې بس جنگ شروع شو بس دا پته نه ولګېده چې کوم طرف نه شهید شو دا پته مې ته نشته. خامخا ورور وي زور غواړي خامخا ولې چې په داسې صحنه کې چې د لاس په ګناه نو بس ووژل شي کورنۍ ولا خفه کېږي او درد احساسوي.
دای وای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو ترڅنګ اته لوڼې لري خو د ګڼو نورو ارمانونو ترڅنګ د خپلو اولادونو د زده کړو ارمان له ځان سره یې وړ. د خوست او کابل ترمنځ د همدې لویې لارې نور موټر چلوونکي هم په دې لاره کې لسته نام نه یو پتنګ شوي دي. دوی وایي په هیواد کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو له امله د موټرو سوارلۍ هم کمې شوې او د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی. د دې لوی لارې یو تن موټر چلوونکي همایون ازادي رادیو ته وویل
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ما راوستلې. د میاشتې مې یو دوه یو لک یو 80,000 روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي 70,000 افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجې لارې خرابوالې واجې د پرلې کمبود د امنیت واجې مثال زمونږ کار هم خراب دی ډېر.
د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم په ژمنو پسې ژمنه کوي خو د موټر چلوونکو له خبرو داسې ښکاري چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومند وایي د لویو لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دو ورځې وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه سید حبیب الله په سیمه کې د ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت د تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزې او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ اولو یلاره چې تر ډېره د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امنه ده د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځای امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست پکتیا او د پکتیکا تر څنګ د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دي د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغېزمنې کړې دي. په اروزګان کې چې د غوایانو د فارمونو جوړولو په وروستیو کلونو کې وده کړې ده جګړو اغېز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په اروزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دودیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې خو په معاصره توګه د غوایانو د فارمونو رامنځته کېدل په اروزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچیخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غوایانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا پارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان په کښې کې ساتل کېږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې پارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کېږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجوره جوارین وړه وربش بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا شیر ورسره مختص شي، بیا یعنې په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جواري جوارین وړه یې بنګې یې په ژمي کې، او کنجوره یې دا د موسې کنجوره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده در بسه پرې ورشو. شر څونه دی خوړای سي موږ هغونه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیري، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاروی په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له 500 څخه نیولې تر سلو پورې غوایان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی چې پخوا به په میاشت کې دوه درې پیرې د جز کې سمال باروي، اوس پکه اوس یې کندهار ته یو سړی نه بیایي. یعنې دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی، پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلې وه، هغه بیا راوستې ولځای لس شل به راوګټي. هغه دا چې د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک په ځان پسې یاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د غویانو پارم یې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مو د مځکو کار کوئ، مځکو کارونه خو موږ داسې شول چې چندانې فایده نشته په کښې کې. کره کرار مو د مځکو د کارو سره دا یو غوی رانیوی رانیوی، اخر مو دا فارم چې راویست دی. د فارم نو ښه دی، سړی پخته یې بامې په بلې او ګټم بیا کوي. یو ډنګر رانیسو چاغې کړو، بیا به وځو بلې ولایت کې خرڅ کړي، عدالته خرڅ کړو، هغه چې ګټه پراله هلته یې خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه په کښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لا ودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسېدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څېر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هېوادونو کې جنګونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هېوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبوره شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي، او په ځینو مواردو کې مرژوبلې ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درېو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولاپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دې خوا داسې اور نه ولیدل شوی. په دې هیواد کې د اور لګیدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګیدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیې ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سرژنۍ دوبۍ د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه ولیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزي برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه یې په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته یې ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړې، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو مخکې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، په لشکرګاه کې سخته جګړه روانه ده، ملکیان د جګړې په منځ کې ګیر پاتې دي، د خلکو شتمنۍ سوځېدلې دي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او که چیرته تاسو په دې خپرونه کې د خپلو سترګو لیدلی حال هم له موږ سره شریکولی شئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې دغه غږ تر نورو چارواکو پورې ورسوي. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لري یا په موبایل کې ثبتوي، زه به دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999203540 دا شمیره تکراروم، 0999203540 بل کورنۍ شمیره مو د 0992205550 تکرارې 0992205550 د خبرونه په ترڅ کې هم ولایت په ولایت کې دا شمیرې تاسو ته تکرارو. هلمند ته ځانګړې شوې ده. اوس هم دا سجیر ډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی، چې په زرهاو نفر مې دا خدای خصول هاو یا دی په زرهاو مرستې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تیور کې هم دغه فارم د مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې اروپایي معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې پر غرو باندې راښکته شي، د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. طالبان په لاس کې دي، نو ډېره سخته سړیا جوړه کړې، او بل یو دا چې د نړۍ درد سړه وتوده ته بس په ټول افغانستان کې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې ادري روکي او خپلې مدیریت
مهدغز ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کورونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و، کومک نه ده سوی، نه د موسسات دخوا ځینې، نه د دولت دخوا ځینې. زموږ په منډي کې کورونا داسې تېزه ده، کالګم شی نه لري، د اقتصاد دخوا ځینې ضعیف دي. بالا ورور نه مو دولت لاسرسی سره نه مو ډاکټر ته لاسرسی سره نه سړک لرو، نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام
نوم نور الحق دی جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کیم اور عدالت دا غشن کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانان جنگونو پکر سره مخ دی دای رم وکړی اور عدالت هویا ولا کم خلک کی چا سره مرست کوي لا بیا سی مو چې سه دا مو سی دا ماجرونو ریا سچ کم دی دلتا هغه چا سره مرست کیږي چې ملک یا عدالت دی شینی کم دی نه ټیکړی در غریبانان راغلی دا هي سره مرست نه دی شوی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ماشومان ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. مخکې تر دې چې دا پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومتولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې غړي هند په بلنه رابلل شوي په افغانستان کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد باید د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې بریتانیا تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ورشي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه کې ترسره شول. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینې سبب شوي دي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګیدو علت اقلیمي بدلون بللی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه مثبتې پیښې د 2019 کال په وروستیو کې په دې هېواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
اینجا رادیو آزادی است و برنامه صحت سرمایه زندگی. خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. موضوع این برنامه به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر اختصاص داده شده است. از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همه ساله از اول الی هفتم آگست در جهان تجلیل می شود. در این برنامه درباره فواید شیر مادر برای کودکان و این که چگونه و به چی شیوه شیردهی صورت بگیرد با مهمانان ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه و دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان بحث میکنیم. با آقای لودین سلام و خوش آمدید میگوییم. نخست از شما درباره فواید تغذیه با شیر مادر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. از تاسو ته د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او د دې رادیو د لارې نه ډیرو ګرانو ټولو افغانانو ته زه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مور په شودو کې هم پروتین شته چې موږ یې د غوښې او لوبیا نه اخلو. د مور په شودو کې انرژي لرونکي خواړه چې موږ یې وریجو ډوډۍ او لوګان نخلاغه پکې شته. همدارنګه د مور په شودو کې ویټامین ای شته، ویټامین سی شته دی او همدارنګه بیلابیل هغه غذایي مواد چې د بدن د ودې لپاره ضروری هغه ټول غذایي مواد پکې شته دی. نو که چیرته یو ماشوم د مور په شودو باندې د لومړي ساعت نه متاثر یعنی څنګه چې وزېږي او یو ساعت هم د دې په تغذیه کې ځنډ رامنځته نه شي او تغذیه شي، دا به د ماشوم مغز ته هم انرژي ورکړي، د ماشوم هډوکو ته د ماشوم د بدن سیستمونو ته لکه هضمي سیستم شو که هغه د تنفسي سیستم شو نو ټول ته به پروتیني مواد او یا د بدن بیلډینګ بلاکس یا خښتې چې ورته موږ ویو دا به بدن ته ورکړي او د دې هډوکي به قوي شي عضلات به قوي شي سیستمونه به قوي شي او همدارنګه انزایمونه او هورمونونو ته به امینو اسیدونه ورکړي. همدیری تر څنګه د مور په شدو کې چې ما ویل کامل خواړه دي ویټامین ای ډیر زیات دي او دا ویټامین ای دا کار کوي چې ماشوم د ناروغیو څخه وساتي. همدارنګه د مور په شدو کې یو ماده ده چې موږ ته د معافیت سیستم د تقویې لپاره اړتیا لري یا د میکروب مقابله کولی شي چې هغه په طبي اصطلاح ورته ایمیونو ګلوبولین وایي. دا د مور د شدو څخه ماشوم ته انتقالیږي او کله چې ماشوم د کوم میکروب سره مخ کیږي دای مقابله کوي او ماشوم نه پرېږدي چې په ساری او غیر ساری ناروغیو اخته شي. لکه نس ناستی زیاتي اسهالاتو نه مخنیوی کوي، د تنفسي ناروغیو څخه یې مخنیوی کوي او همدارنګه د ماشوم مزمنې ناروغي هم لمنځه وړي او نه پرېږدي چې ماشوم لکه په شکرې په ناروغیو اخته شي او یا په نورو مزمنو ناروغیو اخته شي.
اکنون اگر بگویید که شیردهی به مادران چه فوایده دارد؟
بسیار 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 یک سوال مهم. اما شیردهی وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن به حد زیاد فواید دارن. اولین فایدهش است که این مادر از سرطانهای سیدیه و سرطانهای تخمدان وقایه میشن. وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن این دو حالت دارن، یک او مادرهایی که طریقه درست شیردهی را یاد ندارن کم شیر به میره، متباقی طفل چون امومکیدن یک طریقی خاصی میخواین که امون جایی که ما برشان در سرای تیبی اریولا میگیم یا امون جای سیاهی بستان مادر اگر مکمل او را در یک طفل بگیرن به این معنی که امون زخایر و قناتهای شیری را طفل فشار میده و شیر خارج میشن. اگر یک مادر یا یک کارمند صحی با مادر کمک نکند و امو جای طفل نگیرد و مادر طفل به طریقی درست در آغوش خود نگیرد به این معنا که امو شیر اخیری خارج نمیشه و وقتی که شیر اخیری خارج نشد با مادر درد پستان، ابسه یا دانه پستان و بالاخره سرطان پستان پیدا میشن و شیر مادر کم میشن. اولین فایده ایستن که اگر مادر کامیدن به طفل خود شیر بدن از سرطان ها و سرطان های سیدیا و تخمدان و قیمه شد. دومین فایدهش ایست که وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن به این حالت دو هورمون افراز میشه، یک شما اکسیتوسین میگیم و دیگه پروداکتین میگیم. این خداوند جل شانه او این نظام قسم عیار کرده که امی اکسیتوسین که افراز میشه اینن امو خونریزی بعد از ولادت وقتی که مادر و طفل به دنیا میارن و خونریزی بدش پیدا میشن این اکسیتوسین که به خاطر تولید شیر است یا به خاطر جاری شدن شیر است این عین وقت کار میکنن و باعث میشن که امیش خونریزی رو متوقف کنن. نو مادر از خونریزی وقایه میشه، ضمن از کمخونی بعد از ولادی مادر زودتر خوب میشه و یا وقایه میشن. سومین فایده کش که ما در سطح جهانی سوم یا در کشورهای آسیایی در این مورد زیاد بحث شده، مادرایی که به طفل خود شیر ندادن معمولا به امراض روانی مبتلا میشن و علتش ایست وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن و اکسیتوسین و پرودکتین افراز میشه این باعث میشه که سیروتونین و بعضی انزایمای دیگر تنبیه کنن و او باعث خوشی مادر میشه و مادر از اضطراب و تشویش و امراض دیگه روانی وقایه میکنند. نو ایج است که ما میگیم که شیر با مادر با وجود که این فواید دارن اگر یک مادر میخواین که در حمل خود وقفه دارن شیر دی بهترین طریقی فیزیولوژیک و یا نرمال فاصله دهی بین ولادت ها بلخواست برای 6 ماه اول بعد از ولادت است که این مادر وقتی کافی می داشته باشن به طفل اول شیر خود بدن و طفل دوم را بعد از اینکه به طفل اول برای 2 سال شیر داد پلان گذاری کنن و طفل دومی خود بعد از 3 تا 4 سال به دنیا بیارن.
تشکر بسیار زیاد از شما دکتر صاحب لودین. دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان هم به برنامه با ما پیوست. صافی صاحب سلام، خوش آمدید.
تشکر فروخ صاحب، زنده باشین. من هم بنابی خدا با شما همچنان به شنونده های آزادی دارم.
صافی صاحب، سطح آگاهی مردم به خصوص والدین درباره فواید شیر مادر نسبت به گذشته در افغانستان چقدر بالا رفته و برای آگاهی دهی بیشتر چه اقدامات روی دست است؟
تشکر فروخ صاحب. در رابطه آگاهی دهی مادرها باید بگوییم سروی هایی که حساب اجرا شده بیشتر اونا رفرنسی و مؤخذ هستند، از پیشان استفاده میکنیم. در این مورد خوشبختانه باید نسبت به سالهای شرکه سال 2004 و 5 و مقایسه کنیم را با های 2003 و 2018 یک فیصدی بسیار خوبه در این مردم شیر مادر مهم سونا وقت شیر مادر خوشبختانه یک دیگه همیشه. ولی بسیارم این ارقام را تقریبا حدود 58% دارم.
صافی صاحب با معذرت، موقعیت خود را اندک لطفا اگر تغییر بدهید تا صدای شما واضح تر شنیده شود.
میشنوین فروخ صاحب؟
بله میشنویم، فعلا نسبتا بهتر
دیگه. به خاطر سروی اخری را که ما داریم تقریبا در حدود 600 اگر بگویم 600 مادرها به اطفال خود تا سن 6 ماهگی شیر خالص میده و این یک امر بسیار مهمه است، چون بیشتر اطفال وقتی که مصاب به سوی تغذیه میشه از این مرحله اول طفولیتشان شروع میشه. وقتی را ما مقایسه کنیم با سالهای گذشته یک پیشرفت خوبی داریم در این قسمت، ولی باز هم اگر ما ببینیم 40% مادرها تا هنوز متاسفانه با اطفال خود شیر خود را نمیده که یکی از معضل بزرگ به سطح کشور میباشه و هنوزم ما ضرورت داریم که به سطح مردم کار کنیم و بالاخره تا سطح آگاهی مردم بلند بره و مادر با اطفال خود شیر خود برشان بده، چون شیر مادر بهترین غذای است و مکملترین غذاست و یک طفل هیچ غذای دیگه جانشین شیر مادر شده نمیتونه، چون شیر مادر چیزی است که با مضرات طفل کاملا یک چیز عیار شده است، از نگاه مواد مغذی کوچک، از نگاه مواد مغذی بزرگ و همچنان از نگاه ذرات آب. پس به خاطر در سطح کشور تا هنوز ما ضرورت داریم که بیشتر کار کنیم تا بیشتر مردم از سطح آگاهیشان بلند بره و اونا فواید شیر مادر بفهمن و با اطفال خود شیردهی را ادامه بتن تا سن 6 ماهگی شیردهی خالص و بعد از او تا سن 2 سالگی را در پهلوی از او که برشون در پهلوی شیردهی که برشون مواد غذایی خانگی هم برشان میتا باید تا سن 2 سالگی را به شیردهی هم ادامه بدهد.
تشکر. لطف بکنین دکتر صاحب صافی، اکنون شما هم بگوین در مورد مهارت های شیردهی یا ای که به کدام طریق بهتر است که مادران شیردهی بکنند.
بله، در این قسمت باید ما بگویم به صورت کلی اولی که مادر باید بینیمی پروسه شیردهی آماده شوه. موضوع دوم و موضوع وضعیت که درست موضوع فیزیکیش است. به این معنی که مادر باید یک جای باید بینشینه که او یک اتکا داشته باشه تا سینو اگر اتکان داشته باشه به مرور زمان آیستا آیستا مادر چون بیشتر خم میشه روی طفل باعث دردهای کمر به مادر میشه. طفل که وقتی در بدن خود میگیره باید طوری بگیره که یک خط مستقیم باید طفل واقع شوه، یعنی طفل باید طوری نباشه. خصوصا اطفال کوچک اگر اونا یک قسمتی از بدنشان خوب برشان اتکا داده نشده باشه و اونا احساسی را میکنه که من میختم از بغل مادر، پس به خاطر اطفال نارام میشه و این پروسه شیردهی را خراب میکنه. پس وقتی که سینه را برش میته اولین کار باید کوشش شوه که طفل به سینه نزدیک شوه، نه که مادر به طرف طفل نزدیک شوه، چون باز اون وضعیت خراب میشه. وقتی که طفل به سینه نزدیک است تماما قسمت های سیاهی تینکی است، خصوصا قسمت پایینش باید در دهن طفل داده شوه، تنها نوک پستان نه، چون نوک پستان اگر طفل تنها در دهن خود بگیره و او چون توسط اردو آلاشه نوک پستان محکم میگیره در این صورت اونمو قناتایی که شیر می او را بسته میکنه طفل. و همچنان باید پستان بیشتر روی بینی طفل باید واقع نشده باشه، چون وقتی اگر بینی اطفال بند میشه پروسه تنفس بند میشه طفل سیدیه را اعلام میتواند باید مادر خود مطمئن کنه که بینی طفل بند نیست توسط پستان.
دکتر صاحب لودین، چقدر مهم است که به تغذیه مادران شیرده هم توجه شود؟
بسیار این موضوع مهم است. ما در موضوع غواره چه لگه دیسی تفصیلی تشریح کنم. در یو ماشوم یا در یو شخص در وادی او انکشاف لپاره در جوان زر لمبله و رزی دیر مهم. در جوان زر رزی یا هزار روز یا ود حیات در پدی خاطر مهمی دی چی کلا یو ماشوم در جوان زر رزی پوره شوی او هغه نو وروسته د دې په بدن کې هغه وده رامنځته نشو یا انکشاف چې توقع کیږي هغه نو وروسته به د تغیرات او بدلونونه ماشوم کې نه راځي. نو په همدې خاطر دا ژوند سر لومړی ورځي دا د هغې شیبې نه شروع کیږي چې یو مور حمل اخلي امیندواره کیږي. که چېرته یو مور د حمل په جریان کې ښه تغذیه نه شي دا ماشوم ښه وده نه کوي، ښه انکشاف نه کوي، او کله چې دنیا ته راځي زموږ توقع ظاهرا د دې ماشوم نه دا ده چې هغې اوسط 3.5 کیلو وزن ولري د پیدایښت پر مهال او هغې اوسط 50 سانتي متره قد د ماشوم. د دې تر څنګه د ماشوم ذهني وده او ځینې نور فکتورونه هم د دې سره یو ځای انکشاف کوي. د مور تغذیه چې موږ یې د نورو خلکو په شان هم بیانو جمع اضافي خواړه چې د دې لپاره درې غټ مهم غذایي مواد باید بدن کې موجود وي، یو د مور د انرژۍ لپاره او د ماشوم د انرژۍ لپاره هغه خواړه چې مور او ماشوم دواړو ته انرژي ورکوي چې هغه وریجي یا الوګان او یا ډوډۍ ده، دا باید حتمي هره ورځ موجود وي. دویم د دواړو د مور او ماشوم بلخاصه د ماشوم د بدن د بیلابیلو برخو یا ما مخ یادونه وکړه چې باډي بیلډینګ بلاکس یا د بدن خښتو چې امینو اسید او پروټین دي، هغه غذایي مواد چې بدن جوړي عضلات او هډوکو ته وده ورکوي هغه خواړه باید مور ته ورکړل شي او نور وخت نه تقریبا یو پر دریمه برخه اضافي خواړه ورکی مور ته، نو دغه به هم مور او ماشوم ته ګټه ورسوي چې هغه عبارت د غوښې څخه دي، هغه حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، می او د نورو حبوباتو په څیر چې په ډېرو نورو ولایتونو کې هم موږ می پیدا کولی شو او نخود پیدا کولی شو. دا د مور د تغذیې لپاره ډېرې اړینې دي.
تشکر. لودین صاحب، برخی از مادران میگویند که شیر کافی ندارن و یا کودکانشان پستانشان را نمیگیرن و یا از نوشیدن یا خوردن شیر امتناع میکنن نوزادان کودکان. توصیه شما به این مادران چی است؟
ډیر ښه خبره دی وکړه. موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیې مشوره ورکوونکو څخه دا شکایت اورېدلې چې میندې وي شودې مې کمې دي، نو د شودو کمبود لپاره موږ بیلابیل فکتورونه دي. لومړی کله چې یو مور د تیونو هغه برخه چې په هغې کې د شیدو ذخیرې دي او موږ ورته توره برخه وایو ماشوم ته په خوله کې ورنه کي شودې نه خارجېږي، نو کله چې شودې ټولې مصرف نه شي سینې خالي نه شي نوې شودې نه جوړېږي، نو بیا شودې چینی نو مور وایي شودې مې کمې دي. یو دویم مشکل دا دی چې اکثره میندې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي راحت شي په خپل ماشوم ولې ستر شي ملای ستر شي او هغه بیا ماشوم شیدی بس کی. دریمه موضوع دا ده چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې مور ته پوره وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ماشوم ته شیدی په آرام ځای ورکړي، نو کله چې مور یو دم د ماشوم نه د شیدو ورکولو په جریان کې ورته شي نو ماشوم زد کوي، به د مور د شیدو نه امتناع او شیدی نه خو زد کوي. دغه ټول دې تر څنګه ځینې وخت کې میندې خپل ذهن نارامي، استراب، تشویش او یا نور ستونزې لري، دا د دې لامل کیږي چې د مور شیدې کمې شي.
تشکر از شما. فکر کنم که تماس ما با آقای لودین قطع شد. اکنون می رویم و تماس های شنونده های ما را می گیریم. سلام به شما شنونده گرامی، بفرمایید از کجا به تماس شدین.
سلام خدمت شما فروخ صاحب محترم، روزتان بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشین. تشکر. بفرمایید.
سلامت باشین. شما هم تشکر. از شما بسیار زیاد خوشحال هستم. سلام تمام شما فروخ صاحب و دکتر صاحب هم سلام تقدیم می کنم همچنان به همکاران بنزینب هجران هستم از فروخ.
بسیار خوب، بازم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحت اگر شما از مهمانان ما کدام سوال مشخص داشته باشین.
تشکر فروخ صاحب محترم. دکتر صاحب، ما بیرزادگه کم بود، یعنی در طفلیت اصلا نشیر مادر ایت استفاده نمیکرد، مادر شمشیر نداشت و وقتی که حالا کلان شده دو سال داره گشته نمیتونه غذا نمیخواد، فقط بشیر خوش علاقه مندی داره، یعنی شیر مادر قدر تغذیه نشده، بسیار ناتوانید، اصلا گشته نمیتونه و حتی در کرین را اگر بگرد تجاد گیریه میتونه. نمیفهم دکتر صاحب چی پیشنهاد میده.
تشکر. سوال شما را مهمانان ما حتما یادداشت کردن و تا لحظات بعد میشنویم که چی پاسخه به شما خواهند داشت. میرویم به شنونده دیگر ما. سلام بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه صحت سرمایه زندگی.
بله ستار جان، فروغ صدای منو دارین. سلام علیکم.
سلام قاری صاحب پشتون، بله خوش آمدید میگیم شما را هم به برنامه، بفرمایید.
بعد از دیر مدت سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما و سلام به همه شنونده و سلام مردم یمنستان. واقعا ما باید یک تشکری از شما بکنیم که واقعا سخنای مفیدی را از دکتر صاحب ما شنیدیم و قبل از این عزیز سخنا را ما نشنیده بودیم، آگاهی هم نداشتیم. از رادیو آزادی یک جان سپاس میکنیم. سوالی ما از دکتر صاحب ما است که وقتی که یک تیپ در زمان اسبق که ما خورد بودیم یا بیخی خورد بودیم یا جوان بودیم که یک تیپ تولد میشد، پیش از شیر مادر یک رقم پیشکاری بود به نام گلیکوز میگفت، یک دراز دراز پیشکاری بود و نامور پیش از شیر مادر بری تپلا میدادن. آلی الحمدلله مو گپا نیستن. از دکتر صاحب پرسانی مامو است که امو چقدر موزیر واقع میشه و چقدر مفید واقع میشه. دویم در قرآن ما خوانه دو سال شیر میتا یا دو سال و دو ماه، اگر پرزن از دو سال و دو ماه امو شیر مادر بری تپل خود اضافه تر شیر بیتا تا دو نیم سال یا تا سی سال شیر بیتا، امو چقدر بر بالای مادر تاثیر گذاشته میتان و بری تپل چقدر ضرور موزیر واقع میشه.
یک تماس دیگر را هم میگیریم. سلام بر شما، بفرمایید خود را معرفی بکنین، از کجا زنگ زدید؟
سلام علیکم، خورهستان هستم از کابل. هستم و شما محترم، سوال ما از دکتر صاحب میسم تفک نو به دنیا می تفک نو به دنیا می مادر کلام میشد دیگه دان تفک میگه من باواز میکنم یا با روغن زرد یا با دنبه یا با مسکه باز میکنه و سه روز بعد یا چهار روز بعدش مادر زمام کرد تمام کرد بله مزد کرد. اما چقدر طفل فایده داره؟ اما روغن در دان طفل که میتر در آینده چقدر ضرر داره در آینده طفل؟
تشکر از شما آقای احسان. اکنون باز هم از صافی صاحب میشنویم. آقای صافی، شما حتما سوالات را یادداشت کردین، یک به یک اگر پاسخی را بکنین به شنونده های ما.
تشکر فروخ صاحب. در جواب سوال اول همشیره که در رابطه با بدرزاده خود گفتن که مادرشان شیر نداشت، متاسفانه امی لفظ شیر نداشت، بعد از این باید ما کوشش کنیم که به این رقم به حساب به خود تلقین نکنیم و همچنان به مادرها تلقین نکنیم که شیر نداشت. یعنی نبودن شیر، نداشتن شیر یک مادر، این یک چیزی است که ناممکن است، چون وقتی که خداوند با یک مادر طفل میتر قبل از روزیشان برش تدارک میبینه، پس باید بگیم که متاسفانه در وقت طفولیت طفل علمی مهارت های لازم که مادر نبود که تام پروسی شیردهی را به شکل موافقانه پیش میبرد. این باید این رقم ذهن نشین کنیم، نداشتن شیر مادر هیچ امکان نداره که یک مادر باشه و او قابلیت تولد طفل داشته باشه و متاسفانه قابلیت شیردهی را نداشته باشه. این ذهنیت باید بعد از این ناس فکر خود بکشیم و همیشه بگویم اگر یک طفل یک مادر نمیتونست که شیردهی کنه، شیردهی کافی کنه به این معنی که اونمون مهارت های لازمه را به خاطر شیردهی نداره. و در این صورت بهترین راهش اینی است که علمی وزیت یا ملاقات با کلینیک ها را باید افزایش بدیم، چون وقتی که یک مادر حمل داره باید به شکل متکرر به مراکز صحی بره و در اونجا از مشوره های پرسنل صحی خصوصا از مشاور دهنده های تغذیه از اون مستفید شوه که تا به اونا برشان بگویه که این پروسه شیردهی چه رقم موافقانه پیش ببرن. بیادازاری خدا به زودترین فرصت به یکی از مراکز صحی دولتی برسانین، چون در تمام مراکز صحی در اونجا یعنی اطفال از نگاه تغذیه ارزیابی میشه، از نگاه وضعیت تغذیه، چون ما در ارزیابی تغذیه اطفال به شکل نرمال داریم، سوی تغذیه متوسط داریم و سوی تغذیه شدید داریم و او وقت میشه که طفل وزن شوه، قد شوه، سنش پرسان شوه، در اونجا چارت های به حساب رشد و نشونما هستن و در اونجا در مراکز صحی پرسنل صحی به اینا بگویه برشان مشخص کنه که بیادرزدی از اینا از نگاه تغذیه در چی یک وضعیت قرار داره که بنابر اونمو وضعیت بازمشه که برشان مشوره بتا اگر خدا نخواسته مصاب و سوی تغذیه باشه در اون صورت هم برشان موادی غذایی مشخصه که برشان دادمش از روی استفاده کنه و همچنان در رابطه با مشوره دهی است برشان مشوره بگیره که کدام غذاها هستن که تا اونا را با هم یک جای کنه و به طفلشان بتا تا به این مرحله دو سالگی که خدا نخواسته مصاب و سوی تغذیه بشه و وضعیت تغذیش بهتر تر شود. در رابطه با سوال پشتون صاحب باید بگویم که تقریبا سوالی از اونا که احسان صاحب یک چیزی بود که بیشتر با مادرها در وقتی که سابقه به نام گلوکوز امپول میدادن به اطفال. خب گلوکوز به حساب اینمی قند است، یک قند از گلوکوز
و این قند در شیر مادر به اندازه خیلی وافر و فرمان وجود داره. یک چیزی که تیار در شیر مادر باشه، ما ضرورت نداریم که او را به شکل امپول اضافی به یک دفل بدیم، چون مقدار کافی نیمی قند در خود ترکیب شیر مادر خصوصا در فله وجود داره. و وقتی که ما این را به دفل میتیم، ضرورت نیست که ما برشان مواد اضافی دیگر را برشان بدیم. و اینمی پرکتس ها و اینمی تمرینات که میشه که مواد به حساب گلوکوز یا مواد غذایی دیگر را برشان میتیم، از اینجا به حقیقت ما تغذیه طفل خراب میکنیم. چون شواهد جهانی نشان میده که در تغذیه در ساعت اول بعد از ولادت، اینمی یکی از جمله فرصتهایی است که طفل تغذیه طفل از اینجا شروع میشه. اگر ساعت اول طفل شیر مادر را گرفت و سینه مادر استفاده کرد، شما مطمئن باشین که این طفل در تمام مراحل بعدی زندگی خود به شکل درست از شیر مادر استفاده میکنه. در رابطه با سوال احسان صاحب، باید بگم که اونا گفت که مادرای بزرگ در خانه وقتی که طفل پیدا میشه به مدت 3 روز به اون مسکن میده. خب بیشتر برداشت از مسکه ای است که یک چیزی قوی است، شهمیت داره و مچین که ای به حساب به طفل خوبتر است و خوب سرش تاثیر میکنه و خصوصا در اطراح مواد غایطه کتشان کمک میکنه، یک برداشتی است. ولی ما باید بگیم ببینین همین چیزی که رنگ زرد مسکه است، شما اگر ببینین فله مادر در 3 یا 4 روز اول او هم ببینین رنگ زرد داره و او رنگ زرد شما میفهمین ناشی از ویتامین ای است و ناشی از شهمیات است. به این معنی چیزی که در مسکه وجود داره، تقریبا تمام از این مواد شیر مادر موجود است. مقدار کافی ویتامین ای شیر مادر است، حتی از مسکه کلام بیشترتر است. در پالوی از این شهمیاتی که لازم است به خاطر طفل و به خاطر هضم از او، چون وجود طفل تانوز انزایمایشان به فعال نشده که او هر مواد غذایی دیگر را بشکنند و او را قابل هضم و جذب بسازد، پس فله یگانه چیزی است که در تغذیه طفل و رساندن مقدار کافی شهمیات ویتامین ای و مهمتر از همه چیز چیزی که به نام آنتی بادی است یا اونمو عناصر مدافعی که است، این را از طریق فله ما به طفل داده میتونیم و طفل وقتی که میگیره نه تنها که در مقابل امراض بودن محافظت میکنه، همچنان اون تمام ضرورت های تغذیه از اونا را هم برآورده میکنه. پس در این صورت اگر ما به طفل به مدت 3 روز برشان مسکه میتیم، به این معنی که او را از یک نعمت بزرگ خداوندی محروم ساختیم. و ما بعد از 3 روز چون طفل با مسکه عادت میکنه، باز وقتی که او را به سینه میندازیم، طفل از پس عادت های مکیدن از دست میده و نموز که طفل دیگه از شیر مادر امتناع میکنه و او را نمیچوشه و بعد از او باز دوره ایگریان میکنه و طفل روز به روز لاغر و ضعیفتر شده میره.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشه. نمیشنویم از شنونده ما. سلام، بفرمایید.
یو مور په دغه حالت کې ډنګر وی یا دغه چی شي وخې او شیدی ونه لري، ماشوم هم پیدا شي شیدی ونه کم خواړه مړ دې ته ورکو چې دا شیدی پیدا کی.
تشکر میریم به شنونده دیگر ما. بفرمایید رادیو آزادی برنامه صحت.
فضل هادی ورداګ هم د وخت امریکا پرېښ کول هغه مسلمان دوست هم له مزه فون پوښتنه ده چې کایو مور په یو مرض باندې مبتلا وي، بیا دغه د شو درو دلیار مرض انتقال ولای شي او ماشوم ته او کنه.
صافی صاحب، وقت ما بسیار اندک است، مختصر اگر پاسخ بدهید به سوالات این دو شنونده ما، بفرمایید.
با شنونده اول باید بگویم که وقتی که یک مادر ضعیف باشه، باید کوشش کنیم که مواد غذایی بیشتر برش بدیم. خب بهترین مواد غذایی اون مواد است که در سطح منطقه پیدا میشه. متاسفانه باید بگویم که یک قسم مادر در مرحله اول حمل دلبدی داره و او دلبدی وقتی که اونها مواد غذایی رو میگیره یا طرف صبح اونها یک مقدار دلبدی برشان پیدا میشه، بیشتر از طریق خانمای بزرگ شان توصیه میشه که شما غذا نخورین تا دلبدی کم شه، یا خودش تو فکر میکنه اگه ما غذا نخورم دلبدی ما کم میشه. ببینین از این قسمت اینی سیکل معیوبه شروع میشه، به این معنی که مادر وقتی که غذا نمیخوره و در بدن از یک طفل دیگه سوزرات داره، پس هم طفل ضعیف میشه و هم مادر. پس به این خاطر اولین کاری که اینا باید بکنه این است که مرکز صحی در تماس شوه و اونجا برشان بعضی اگر این دلبدی شدیدتر باشه برشان یک سلسله تابلت ها دوا برشان داده میشه که تا دلبدیش کم شوه و مادر بتونه مقدار کافی غذا رو بگیره. دوباره اکثر سوال تو جواب که باید وای ما چه د مور د شودو طریق نه مرزونه د سینه انتقالیگی د مور شودی مسونیگی با جز د کمور تو برکلوز ولری چې په غو صورت کې باید کوشش وکړي چې خپل پوزي وتړي چې ماشین ته انتقال نشي. نور د سیسه مرز نشره چې هغه د مور د شودونه ماشین ته انتقال شي. یو د هپاتایتس بی موضوع هم ده چې هغه ډیره کم موضوع ده به حساب نادر کو وقتیا تی دونه قابل تشویش ندی ولی مور کول شي چې وری کې موضوع د ایډز شي ایډز هم خوش وخت از منګه په ملک نشته دای چې منګه دی ایډز ولري ته ایډز په صورت کې هم هم منګه کول شي د چې خپل ماشوم ته شودي ورکی ورته
سلامت باشین. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که در نیم ساعت اول با ما بود سپاسگزاری میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه راپورونه
داجره نده کمیسته
طالبان هم پدی پوشی دینن ورزه افغان خزا دی شلو کلو مخی حالاتو سران نپرتلکی گی
زنگری مرکی
اخمانه است
جرگه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه شو کېږي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.